لاس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربیم شیل چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اورېدل شي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. البته د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو، او د امریکا او بریتانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک مسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک مسون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دوړو مشانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا ویل هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرته نیولې د ناموسي قتلونو سنگسارونو د ښځو پر حقونو د تیری او راپورونو خبرې شي. په افغانستان کې په بیړني ډول د سولټینګ کې دوه امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونه د ملګرو ملتونو د بتلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللې و. ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلې و او د جګړې پر ټولو لورو یو ژغ کړی و چې سولې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلوق او د اسلامي حزب سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیل زاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي، خوشم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیل زاد اتم رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي. ټاکل شوې ده چې په دې منځ کې قطر ته هم سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران له لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوسې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوي بیان کې راغلی دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیټ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیټ زیات شو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو، او بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له درویشت عملاو سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه وویل چې عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نشته کې وژل شوی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپاه د یوې اعلامیې په حواله د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمېر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم اشاره شوې ده چې نیول شوې دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نشته کې د سپاه یو عسکر هم زخمي شوی. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون یې د ایران تر بیرغ لاندې په یوه بار وړونکې بیړۍ کې نه تنه ژغورلې دي. د اذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یوه بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملې له ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړي یې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوه شپېته جسده وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تري تم شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دا خورا ناوړه پیشه بللې ده او په ټویټر کې یې لیکلی دي هغه پناه غوښتونکي چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر په شپېته ورځې دوام وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تلی پشپژمه دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون 13 تنه کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري، د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او گند بانکی حساب ولری.
ما از تمام کنجای ریاست جمهوری خوشمایی است که مطابق
دی وی له ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه دا ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید همدارس د شاري استوګنی اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه دي داسې ځایونه نه لګوي چې د شارونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی و. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ته ستنه شوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورسوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشتانی شدید. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزمری دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه په خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرې دل د معتبرو ټاکنو کلی ده. هغې د ملګرو ملتونو له اړخه په ټاکنو کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اروېدو کمیسون پرېکړو ته درناوی وکړي.
We expect the candidates and other stakeholders
دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو ښکېلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو بری د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوي ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیالي په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو به خبر وساتي.
د کابل رسپانو هم نن د انتخاباتي کمپاینونو پر مسلې نسبتا ډیر تمرکز کړی دی. دغه چاپی خبرونه ته واصل وصال کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کړنو په تړاو مسایل خبره کړې دي. دنیا خپلواکي رسپانې د ویده کاندیدان او تیره حکومتيان په نوم سره مقاله لیکلي ک سهم د ټاکنو کمیسون اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنیز کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو 100 ساعتونو پورې پیلېږي. خو خبر نه دي چې د ملي والی حکومت مشران له 1300 میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخته وړاندې په کمپاینی چارو بوختي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم ملاتړ تر بولي. د سرمقاله لیکونکو په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیچا هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سوپ ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقاله په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپلې قیافې خلکو ته وښیي، نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپاروي او له دې لارې رایې وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه توانېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقاله د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پورې کولو او له غیر عملي ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینی چارې پر مخ یوسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپله سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقاله لیکوال لیکلي، له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ ژوبلې زیاتوالی دا ښیي چې حکومت ډېر کمزوری شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا یې د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروایۍ پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بېلابېلو نومونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندېدل، د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمري په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروایۍ سو مثالونه ښودل شوي دي.
په خوست کې د 971 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ټکر د ترمینل د جوړولو کار پرون پیل شو. له خوست نه جبلالو خیل راپور لري.
د خوست هوایي ډګر چې ودانیزې چارې نه کال وړاندې پیل شوي او د ځینو ستونزو له کبله تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایي ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایي زاده په خپلو خبرو کې ویل، دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د ده په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د 600,000 مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 971 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي ډونر او فند پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800,000 ده.
خاغلی وفایی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي، له دې هوایي ډګره مدینه منوره او جدې ته تګ راتک پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر آمر توریالي تکل وویل،
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې تک اکمال ته ورسېدلې چې هغه کې د هواشناسۍ تعمیر، هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان 8 بابا امنیتي ټاورونه دي او همداراز یو لوی انګر دی.
بلور ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت څخه برخمنې دي.